په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن پنجشنبه ده، د زمري اسد یولسمه د اګست لومړۍ نیټه. دا خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته بیله ده چې په خبرونو پیلیږي. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنهای په امامت وسو. هنیه له خپل یوه ملګري صالح العروري سره پرون سهار په تهران کې په یوه حمله کې چې ایراني چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل سو. نن په تهران پوهنتون کې د جنازې په لمانځه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ګډون کړی و، او د جنازې برخوالو د هنیه عکسونه او د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لېږدول. د هنیه مړی به وروسته د تر پلازمینې دوحې ته ولېږدول سي چې بیا به په هغې هېواد کې خاورو ته سپارل کېږي. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په نهو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم سوی چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري اسد میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول سوه. دغه وزارت نن خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو درسونه د زمري پر 20 نیټه بیرته پیل سي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په افغانستان کې د هوا تودېدا په زیاتېدو ده، او کورنۍ دې له سختې ګرمۍ د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې وساتي. دغه بنسټ له خلکو غوښتي چې په سیوري کې پاتې سي، په سخته ګرمۍ کې له سختو فعالیتونو ډډه وکړي، ماشومان دې په درول سوو موټرو کې نه پرېښول کېږي، او خلک دې د ورځې له 2 تر 3 ساعتونو په سړو ځایونو کې پاتې سي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بېلابېلو ناروغیو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کیږي نن لیکلي چې د سرې میاشتې ټولنې مشر شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د پروګرامونو له مشرې چیکا سیپوی او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنې کې وکړه. په خبر کې ویل شوي چې میرمن چیکا په افغانستان کې د اتو روغتیایي پروژو په باب هم معلومات ورکړل چې دا مهال د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې لخوا په افغانستان کې روانې دي. په افغانستان کې ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د تداوي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي، او شکایت لري چې لا هم په افغانستان کې د معیاري درملنې امکانات نه دي برابر شوي. په هند کې په لسګونو سرتیرو نن پنجشنبه د هغه اوسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې ښویدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل سوي سیمې سره نښلوي. نن درېیمه ورځ ده چې د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 178 کسان مړه سوي، د ژوندي پاتې سوو کسانو د لټولو عملیات روان دي. په کریلا ایالت کې تیره سه‌شنبه سخت وروښتونه په ویان ولسوالۍ کې د غونډیو ښویدنې سبب سول چې په ځینو کلیو کې ګڼ کورونه لاندې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو اصلي طرح خالد شیخ محمد او د هغه دوو همکارانو پر خپلو جرمونو اعتراف ته غاړه ایښې ده. خالد شیخ محمد او دواړه ملګری د کیوبا په ګوانتنامو زندان کې ساتل کیږي. د فرانسې خبری اجنس نن د پینټاګون د یو چارواکي په حواله چې نومینه د اخیستل سوی راپور ورکړی چې خالد شیخ محمد او په دې قضیه کې دوه نور تورن کسان ولید محمد صالح بن مبارک بن آتش او مصطفی احمد آدم الحسوی له څارنوالانو سره تفاهم کړی. دغه تفاهم پر اساس به دغه درې کسان د اعدام پر ځای د عمری بند په بدل کې پر خپل جرم اعتراف وکړي. په امریکا کې د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 11 میلادي بریدون وروسته چې په نتیجه کې په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول، امریکا د القاعده شبکې د ځپلو په موخه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې د سقوط لامل سو. د لبنان حزب الله ډلې د اسرائیل په یو برید کې د خپل پوځي مشر فواد شکور وژل کېدل تایید کړل. اسرائیل وړمه ورځ وویل چې د حزب الله دغه قومندان د لبنان د پلازمینې بیروت په یوه څنډه کې په نښه کړی. فواد شکور تورن و چې د جولان پر غونډیو د توغندیو په هغه برید کې لاس درلود چې د همدې اونۍ پیل کې د فوټبال پر یو میدان وسو او لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکی ځوانان په نتیجه کې ووژل شول.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون استاسي پروگرام کې ز فرید سیال استاسي قربانه پاروسته اونیو کې په ایران پاکستان او ترکیه کې د افغان کډوالو سره د بچلن راپورونه ورکړل شوې دي. خو په دې کې په دې ټولو هیوادونو کې تر ټولو ډیر بچلن په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی. په ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې خبرې شوې ښکاري چې په افغانان په مزایونو کې درول کېږي او بریدونه کېږي او وهل ټکول کېږي. لری سره مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ایران د کورنیو چارو ل وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبري کړې دي. د چې کوم مسایل دوی مطرح کړې دي د غراپور او برترازو ملمنو سره په دې موضوعات خبرې کوو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتې دوه اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 13 په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یو افغانه کډواله ده په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پره پر افغانان و اچوی او پا دی پاورتی چه پیران که دوی وضعیت ده افغانان و دشتون لعمل خراب شوی. کلا نکلا مکتوایی چه ستاسو لعمل بیر وریف شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وضعیت خراب شوی ده. زنو پایگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز ده چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب من خود من سر جاده دولت آباد می همه جا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیرش پا می ولی دل چه ایرانی پولیس و ده دولت آباد پر سرک دو افغان کدوال و نیول یاد کدوال و اسناد و پاسپورتون درلو دل بیا همو وحل شول او لفظی ناونا چلند و سرکی ده. حتی آقا کسان چه پاسپورتون ویزی یا ده سرش میرانی فرمی لری اوز هم ور تستون دو سرم مختی.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
مردم کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیات دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې له افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې له کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
و مورده چې په دې وروستۍ اونیو کې افغان کډوال سره په ایران کې څه ډول چلند کېده، له دې سربیره په ترکیه او پاکستان کې هم افغان کډوال پامن کې نه دي او په دې هیوادونو کې هم له افغانانو سره بد چلند کېږي. خبرونه کې را سره میلمانه شته په دې مسایل بور سره خبرې کوو. په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینه اکبری، په ترکیه کې میشته افغان کډوال حمیدالله سعادت، له ایران راستون شوی افغان سیاهالدین مهاجر او په ایران کې میشته افغان کډوال توخی را سره دي. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به توخی صاحب تاسو ته راشم، تاسو ته وایي تاسو په ایران کې استي وضعیت له نږدې ګورئ، افغانانو سره هلته څه ډول وضعیت روان دی، تاسو خپل په څه حال کې استي، کار ته تللی شي، امن کې استي کنه؟
اول ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. موږ خو دلته ډېر مشکلات لرو، باندې تک په خاطر باندې تاسو دلته د خپل ځای چې وز دلته کار کوو، لده ځای سره د وتلو حق نه لرو، سیوزو له طبيع سره مخ یو. په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه روان شوي دي، کم افغانان چې برګې لري یا پاسپورتونه لري هر وخت له مامورانو سره مخ شي، ټول بیا یې اردوګا ته لیږي، له اردوګا وروسته یا هغه ځای سبیر ته راځي او د پاسپورټو په تمدید کې موږ مشکلات لرو. دلته د افغانانو ژوند ډېر سخت ده، د هر څه په باره کې ژوند دلته ډېر سخت له مشکلاتو سره موږ مخ
یو. یوازې پولیس ته سره بد برخورد نه کوي، عام خلک هم لکه ډوالو سره سم چلند نه کوي.
عام خلک اوس پولیس اوس عام خلک له موږ سره بد چلند کوي. موږ اوس د باندې ووځو، یو ځای له پولیسو سره بیریږو چې پولیس له موږ سره مخ نه شي، او بل ځای چې عام خلک له موږ سره مخ شي، که په نانوایي کې را سره مخ شي، که په دوکانو کې د اختلو په وخت کې را سره مخ شي، هلته له موږ سره دونه بد تبعیض کوي بیخي چې د منلو وړ نه ده له مهاجرینو سره داسې تبعیض کوي.
او په ټوله کې بیا دغه افغان کډوال چلته اوسېږي، زیاتره خو د کار په لټه کې تللي، هغه کوم ستونزو سره مخ وي، بیا کار پیدا کولای شي په داسې وضعیت کې؟
کار اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز خلک دي او قانوني اسناد نه لري، هغه ته اوس څوک خلک کار نه ورکوي. دلته حکومت جرمانه ورته ټاکلې ده، د ورځې 1,200,000 تومانه جرمانه ده چې کوم غیر مجاز خلک په کار کې وسره ګرځي، 1,200,000 جرمانه ده. هغه خلک چې غیر مجاز دي دا غوز ون ډیر سخت ده. دلته وسل مشتره درې څلور نفر غیر مجاز خلک دي، د مغازي د تګ دغه نه لري، اجازه نه لري چې ولار سي مغازي ته ولار سي، هلته یا له تبي سره مخ کیږي له عام خلکو یا د پولیسو له خوا زورول کیږي. نو مشکلات ډیر لرو. اول خو له سازمان ملل علي کمشنر رئیس دا خواهش کوو چې له موږ سره کومک وکړي په دباره کې د ایران له دولت سره خبرې، او بیا د طالبانو له حکومت سره دا خواهش لرو چې له موږ سره کومک وکړي، زموږ ستونزې دلته حل کړي، یا د کار زمینه موږ ته برابره کړي چې موږ لاړ شو خپل وطن ته، خپل وطن کې خپل کار او کسب مخته بوځو.
مننه کوردان، تاسو ته بیرته راګرځم. را سره او سي امينه اکبري هم را سره ده. اخلي اکبري ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. تاسو د توخي صاحب خبري واوریدل چې افغان کډوال سره پیران کې څه ډول چلن کیږي. تاسو ته د پاکستان وایاس چې پاکستان کې افغانان په څه وضعیت کې دي، هغه چې اسناد لري، هغه چې نه لري، یا هغه چې د سقوط نو رسید للی، څه حال په پاکستان کې؟
ډیر زیات مننه کوم. واقعا فرید جانې، دا لومړی ځل نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي. په ایران کې د کلونو نه چې زمونږ د افغانانو سره چلند کډوال شوی دی، څومره ظلم او زیاتې شوی ده. په هیڅ کفري هیواد کې اته نه ده شوی لکه په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره ظلم کیږي، او بیا په لومړي کرخه کې ایران چې کوم د افغانانو سره ظلم او زیاتۍ کوي. مونږ نه پیږو چې دوی د څه په اساس باندې داسې یو تبعیض رامنځته کړی ده او داسې چلند کوي. په پاکستان کې که څنګه چې ټول پری پویږي افغان کډوال چې کوم دلته دي، یعنی دلته ایسوکم فری نه دي ناز، ایسوکم ولا که د خدای رضا لپاره چاته یو ځای ورکړي چې ته بسم الله کا ته کډوال شوی، مونږ به دا ښېګڼه تاسو وکړو، ته دلته سی فری ژوند وکړه. یعنی که د یو پاکستانی لپاره یو کور په لس زره باندې وي، و یو افغان ته یې په 50 زره 60 زره ورکوي، خو بیا هم د دې لپاسه بیا هم ظلم او زیاتی کېږي د افغانانو سره. که ویزا اول خو ویزا نه ورکول کېږي، که ورکول کېږي په ډېر لوی قیمت سره، که څنګه چې ټول پوهېږي همدا اوس یو شپږ میاشتنی ویزه چې یو افغان غواړي واخلي په $200 په $1500 د ښایي یو افغان چې وسه توان نه لري د مریضۍ لپاره راځي دلته، هغه به دا دومره ډېرې پیسې له کومه کوي؟ دا یو ډول ډېر لوی ظلم دی چې په افغانانو کېږي. او کوم کسان چې دننه په پاکستان کې د 2-3 کلونو څخه اوسېږي، دوی باید هر شپږ میاشتې بعد خپل ویزې تمدید کړي، هغه هم د ډېرو لوړو پیسو په مقابل کې. نو څوک چې لري په هر صورت هغه به یو ګزاره وکړي، څوک چې نه لري هغه به څه وکړي؟ نو د پاکستان هیواد، د ایران هیواد واقعا دا ځینې بې انصافیانې چې کېږي، موږ افغان کډوال ډېر زیات ورته ځوریږو. شخصا زه په خپله چې دلته اوسېږم، ډېر ظلمونه ګورم چې د افغان کډوالو سره کېږي، که د کورونو په برخه کې شي، د ویزو په برخه کې شي، یا استوګنځایونو په برخه کې شي، د هر هر که موږ وګورو ډېر زیات ظلم زیاتی روان ده. او د ایران حالت هم همداسې
دا هم خلکو برخورد راته وایي. د کورونو یادونه خودی وکړه، په دې برخه کې دولت ورته څه محدودیت ټاکلی دی یا داسې جریمه؟ مخکې زموږ هغه توخی صاحب یادونه وکړه چې په ایران کې که څوک هغه افغان ته چې هغه قانوني اسناد نه لري دنده ورکړي، نو دولت یې جریمه کوي. دغه کورونه چې پاکستانیان افغانانو ته په کرایه ورکوي، دې ته هم داسې دولت ویلي دي که نه؟ د عامو خلکو برخورد داسې د افغانانو سره ده، په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟
لبد مرغه که واقعا دولت په دې کې لاس نه لرلی، نو هغوی خو په یو کال کې فکر وکړه عام کسان دا ظلم او زیاتی پټ وساتي چې په افغانانو باندې کېږي، 2 کاله یې پټ وساتي، 3 کاله دولت خو باتمن په دې باندې خبر وي، ځای کومې حوزې چې دي دا خو به ضرور پرې خبر وي. نو که دوی پرې خبر نه وای، نو د دې ظلم او زیاتی مخه به نیولې وای. له بده مرغه بالکل همداسې د پاکستان کې هم چې کله ویزه ایکسپایر شي، غواړي کاغذ تمدید کړي، نو که یوه ورځ هم ورباندې تېره شي، نو په ډېرو لوړو پیسو باندې، یعنی په ډېر لوړ قیمت باندې به ته جریمه کېږي د یوې ورځې په مقابل کې. نو دا ظلمونه دلته هم روان دي، بالکل دولت هم ورسره مختلف، لکه څنګه چې سموده مخکې د پاکستان د دولت له خوا څخه دا پرېکړه شوې وه چې افغان کډوال به بالکل ټول ځي افغانستان ته، حتی هغه کسان چې کیسونه هم لري، ویزې هم لري، خو لیکن وخت کم پاتې وي. خو له بده مرغه کله چې پولیس راتلل کور په کور، حتی زه د هغه حالت شاهد یم چې ویزه به یې لرله، ځوانان به یې له کوره وباسل، بو به یې تلل جیل ته، د دې په خاطر باندې چې دوی ته یو بهانه جوړه شي، دوی وډار کړي، او د دې په مقابل کې یو شپه دوه شپې به یې ساتل، پیسې به یې ترې نه اخیستلې، بېرته به یې خوشي کول. نو دا حالت په دوی په دولت کې هم ده، په عامو کسانو کې هم ده، له بده مرغه په ټولو کې ده.
ډېر زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځم له ترکیې را سره سادات صاحب وصل ده. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مه شوئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته ووایاست چې په ترکیه کې افغان کډوال څنګه دي؟
السلام علیکم، ډېره مننه، ډېر خوشحاله یم. سلامونه تاسو ته او دوستان چې فعلا موږ سره په برنامه کې دي. بله، بدبختانه چې دلته هم په ترکیه هیواد کې د افغانستان، خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره بدبختانه چې ډېر زیات څنګه مشکلات ته په مختلفو بخشو کې
په ټوله کې اونده ستونزې څه دي؟ د کوم خلک چې هلته اوسېږي هغوی ته ستونزې څه دي؟ نوي کډوال خو هلته په دې وروستیو کې نه دي درغلي، که درځي په قاچاقي ډول درځي. زیاتره د ترکیې نه راپورونه دا دي چې پخوا هم همداسې و، چې هلته دا کوم کډوال چې په لاره تیریږي د ترکیې نه یونان ته ځي، په لاره کې وشتل کېږي یا قاچاقبر له خوا تښتول کېږي. دا ستونزه پخوانه کمه شوې ده که نه د پخوا په اندازه ده؟
مننه. دلته خوب فلحال لپاره خوب د افغانستان د مهاجرینو چې بغه مهم ستونزې دي. اول خو د ویزې، چې دلته فلحال لپاره د افغان د خلکو لپاره ویزې اصلا نشته، لري بندې دي، او ویزې ورته په هیڅ وجه باندې ورکوي نه. دا چې مثلا په تور بازار کې ویزې خرڅېږي، هغه هم په ډیره بیه، مثلا 3000-5000-6000 ډالر دغه یوه ویزا دلته اخلی داخل. خو بدبختانه چې په فعال لپاره دلته مهاجرینو ستونزې مشکلات زیات دي. دلته مړی او زخمیان هم زیات دي. هغه کم مهاجر چې له افغانستان یا د ایران راځي ترکیه هیواد ته چې دغه ځنا بیا او خپ د اروپا په لوزي دلته هم بدبخت نه چې په ډزو وشتل کیږي مړ کیږي او د باینه دي.
مدنه کورودان ساده سپ تاسو به بیت راشم تو خي سپ ته ورزمه تو خي سپ تاسو مخکې د سونز یادونه وکړه په ایران کې د طالبانو سفارت شته دا ولته مولای کبیر هم ورغلې دی ویل دي چې د کډواله په سونز به خبرې کوو تر اوسه پورې کوم ځکه چې تاسو یاسته او کار کوي اساسي لسیمینا یا دغه اتمن تاسو کار کوي نور افغانان به در سره وي د دوی په نمائندګۍ څو ورغلې دي د طالبانو حکومت ته یا سفارت ته چې اساسي افغانانو غم وخوري یا یو چاره پیدا کړي سونز ته د حل لار پیدا کړي
سفارت ته هیڅ کار هم نشي کولای د طالبانو سفارت چې طالبانو تور سپارلای د هغه سفارت په صلاحیت نه لري کوم پاسپورتونه چې دلته تر وخت یې سوي او خلکو ته پېشټېکر دغه پر وهلې واخې ورو اضافه کړي درې ورځې کچلو ورځې مخته هغه پاسپورتونه غیر مجاز اعلان کړو نه دلته تمدید ورته وي نه د افغانستان څوک کولای چې سابېزه پوي نو تر اوسه پورې د مولوی عبدالکبیر سفر زموږ پر مشکلاتو باندې کم تاثیر نه ده لرلی له دې څه به وګورو چې څه تاثیر لري کولای شي چې زموږ په ورځني ژوند کې څه نه کوي سهولت موږ ته رامنځته کړي که په دغسې سي ادامه پیدا کړي
تو خي صاحب ځینې اورېدونکو موږ ته پیغامونه هم پرېښتې غواړم له تاسو هم دا وپوښتم هغوی یادونه کړې ده چې په ایران کې کله چې یو افغان کډوال ایرانیانو ته کار کوي اول خو پیسې نه ورکی هغه د دوی کوم موس چې داغه باید ورکی هغه نه ورکی په میاشتو میاشتو ورته انتظار کوي او چې بیا وریم کې په ډیر توهین او تحقیر او خبراتور باندې ورکی او دغه کډوال په خبره باندې چالت ژوند کوي ویلې دي چې اته وهل تکولم دغه پیسو په سر موږ ترا کې په داسې حال کې چې موږ کارم کړی وي دغه ستونزه څومره جدیده؟
بله دلته موږ سره په څنګ کې یو بل دغه شرکت دلته موږ افغانانو کار په شکاو او غیر مجاز ولو باندې ورته لټي شکار سره وکي باندې ورته لټي وایا کار دې کړی دا کار دې خراب کړی دا په یو رقم باندې د پیسې یا نیمه ورکی یا نه کې ور یا ودنډي یا چیک ورکی هغه د شپږو و میاسو چیکام وکي چې هغه موږ مشکلات مو سره حل کولای باندې راته لټي سره کمې پر زړه جوړي چې کولای چې دغه کوي چې ولار شو یو ځای مزه پورته کو یا پولیسو ته ورسو شکایت وکړو هغه مزه نه اروي چې هر څوک چې هغه درواغ ورته وایي او موږ رښتیا ورته وایو زموږ خبرې ته به شي صلاحیت نه وکړي چې دا خو مشکلات لري نو سیار څه مشکلات لرو دلته نه د ایران حکومت خپل مشکلات را حل کولای شي نه د افغانستان سفارت زموږ مشکلات تر اوسه پورې را حل کړی دي نو دا مشکلات ته
او د افغانان چې بیا درځي دوی بیرته په افغانستان کې کورنۍ لري دوی سره څنګه کوي څه پیسې بیا پیدا کولای شي په دې وضعیت کې چې کورنۍ تم بیرته ولېږي دا کورنۍ دلته مالی ملاتړ وکړي هلته ځان وساتي او په اصل کې بیا تاسو د کوم کډوال چې دی کورنۍ سره نه دی اواز د کار د پاره تللی دا چیرته اوسې یا ما کوم ځکه چې کار کوي هلته ورته ځای ورکی کنه کورونه په کرایه نیسي څنګه کوي
موږ تر دې راځه پرې دغه کې دلته سیاغه خلق قانوني خلق سي دي هغه دلته په هغه دایو کې کار کوي او تا کو نه دلته کوي داینه کوي او کم خلق سي خانواده راغلي دي هغه خلق کورونا په کرایو باندې نه څه خپل کورونا دي په هغه کې وسیر
او په ټول کې تو حساب کې مقایسه وکړي لکه په ایران کې موږ ته چوریدون کې پیغامونه پریخي دی وای چې موږ ټول ورځ سره مرته ولاړ یو کار کوو او په ډېر ګرمۍ کې کار کوي یخ وبنوي او ډېر ستونزمن کار ده کچېره دغه کار په افغانستان کې وي ګټه ایران کې ډېر ده افغانستان کې
اوس په لاره خو سي په افغانستان کې دا کار مشترک پیدا شي د افغانستان پیسې اوس ارزښت ډېر پر لري دلته چې اوس موږ سره کار کوو هغه موږ هغه په افغانستان کې سي خپل کورنۍ لرو ورزنه ژوند موږ په کولای شو سي په وېکو نه پسنداز نه کولای شو نه یو شی نه کولای شو دلته ګرانی تر دوه نه ده اضافه ده چې د ورځې او د شپې سمره حساب ورته وکړو تقریبا 200000 تومان موږ خرڅ لرو د شپې او د ورځې چې د خور د خوراک خرڅ دي. دا څومره افغانۍ راځي؟ افغانۍ خو نو داسې وبوله چې دغه 300 درې نیم سو افغانۍ راځي.
مننه تو خسیب کور ودان تاسو به بیرته راو کړ زما اوریدونکو را سره د خبره واخره نو مور ته واخله لکم زموري کني ولی
السلام علیکم محترم فریده شی الخو سلام نومی کې لتاسو محترم اوریدونکو ومنه
زرمروال صاحب پروگرام ته ستړی مشي واقعا لډیر مودی ورسته پروگرام ته راغلی یاستې
بس نو مې کې کې رابطه وصل کې کنه لنچ دا پروگرام نو مستاسې دی هغه مشه غدول سات پروگرام شو هغه نه یې کنه موږ ډیر خوند د اخیستې ورزې په ټلیفون نو اوس مشکلات خو دا خیر هغه تاسو مطلب څه غلطی نه دا موږ کوشش کوو نن دا رابطه وسو یو رمخ کې وسو رابطه ده نه وسو
ډیر خوشاله شو چې تاسو
ته
و ټول خدي د الله فضل ډیر خوشاله شو چې برته تاسو اړي کې موږ سره وشو ځکه چې موږ دلته هڅه کوله چې تاسو ته زنګ وساسه ټلیفون ته زنګ نه درته نه پیغام ولې چې د ټلیفون ته تاسو اجازه نه لري زنګ وي کنه همکارانو تل هڅه کړې ده چې تاسو سره اړي کې ونیسي ساسي احوال واخلي تاسو د خپل سیمې وضعیت را سره شریک کړي
تاسو اخلاص دې دا موږ ته خاره خبره ده موږ منو په شک نه
مننه
موږ له شیرونې څخه خبرونه تاسو سوي موږ تاسو اوریدونکو
مننه زرملوال صاحب نن د کډوالو په سنځ خبرې کوو په پاکستان کې ایران کې او ترکیه کې تاسو پښتون خاکی اسې تیارال د څه وضعیت ده
دلته کوم د څه وضعیت ته پیل له خو پرې د ځان د څه ما کوم معلومات لرم د څه نوول خو پیل له څه کوم چې کوم څه مداري پر کې دلته ډیر غټ کمپونه دي یعنی یو نه ډیر کمپونه دي دلته ډیر ځات کډوال وشي د دې کډوال کې څو کټګوري وشل سي دي یو هغه کډوال چې په نیمه سو ناوی کې کله چې خواني شوروي په افغانستان يرغل وکړ هغه ما ماجری نام دی هغه کډوال بیا لږ نو ورسته په نو سعودونه وی چې څنګه دی نجیب حکومت سکوت وکړي لږ نو ورسته بیا داغله یعنی لږ نو ورسته اوس دغه دی 2000 یوه ستم کال د 15 د اگست نو ورسته کوم تاولات راغلي لږ نو ورسته نور ماجر راغله نو دا خو څو قسم افغانان دلته ست کډوال
کمی اوی ډیر زورول کیږي پولیس کمی او نه پرېګدي هغه په خانه یو سره ډیر غرض نه کوي کدا وسنه نه پرېګدي
زه خو چې تر کومه جا معلومات لرم دلته چې هغه څوک چې هغه اسناد ونه لري هغه که پخواني دي که اوسني دي نه دی زبرایي دې کې شک نشته نو په دې نه بیا داسې دي په دې د جانې څه دې نه دی بډې ماسلي مطلب په پله باندې شاخوا ته اوړي یا دې خوا ته راوړي د موږ ګران هیواد افغانستان ته وړي علي غنه جیدیت خاطر چې راځي استغفار کور په دې ځان را رسي یعنی ډېر ستونزې دي مشکلات ستاسو ته په تاسو معلومه دره فورونه په شرکت باندې کړی دي دلته ډېر مشکلات دي
او تاسو حساب
جیلو ته ولې غل شو دلته
او تاسو حساب هغه کسان چې دا روسي تیر کال نه را په دې خور روان دي پاکستان راځي ساسي په سیمه کې څومره خلک راووتل او اخه کورونا کاروبار او مال او شتمنی څنګه شوال د پاتش وکزان سره انتقال کړه افغانستان ته
ما خو ته شو حکومت جوړ کړی و درته کورونا هغه خو په دې شي قیمت خرج کړ شغه په نیمه بای باندې و خو هغه او لیغنه لا وشکنه دا د 2300 کال چې کله چې د نومبر د میاشتې لشرونه د 4 نومبر خبره کوم لیغنه ورسته بیا د کډوالو اغه جبري استلو باندې مطلب څنګهارو د افغانستان په پښتون هغه د تیر حکومت هغه نگران حکومت شو دغه څه ته پرې ده ځانې نو دې غنو ورسته بیا د خلکو شي دغه سره به سرویم نه پرې خو هتا یو چرګ به نه سره پرې خو اسی مستری دا برستنه او دا شایان کوو ته کور هغه وسایل هغه به پرې خو نور ته شي ما دا ساروي دا شایان نه سره پرې خو ډیر غټ مشکلات وو او دلته د څه د پرې د ځانې زبورې د مانن قدرت ته ورته د رابطه قائم شو غوړ او زتا شی او پروګرام لري حالن چې لو مازونم په بخانه سره یو څه به وځم دا اوس تاسو پروګرام لري چې مړه دلچسپ په زو پورې خبرونه ده دا غوړ په دې کې د ازادي ملمه ستا یعنی لبد مرغه ماټي ورې خاص کړل تاسو نه مخسنه کړی مخته خره کړی چې په دې کې به معلومات درکو چې کله ته اوریدل کو حکم ته لټ کېږي نور اوریدل په ما یعنی
زرملوال صاحب زه بخپل اساس شمیره واخلم او د ازادي اوریدونکو پروگرام کې زه به تاسو زنګ وم هله چې تاسو ته زنګ درشي او موږ وکولای شو چې د پښتونخوا
او هغه فريده جانې دلته د شو شي اکثر بس کډوال هم وشي لدی چې نو لا ته متاسفانه چې زه کډوال بیرته واپس مرم
ښه، دا ستونزې به حتما بیا په هغه پروګرام کې له تاسو وپوښتم. په جزئیات سره ډېر مننه کور دی ودان زر ملوال صاحب چې له مودې وروسته دې پروګرام ته اړیکه ونیوله. به ته براشم مغلی اکبری، تاسو د زر ملوال صاحب خبرې مو اوریدلې، مخکې تاسو خپل یادونه وکړه چې په ویزه کې ډېر زیاتې ستونزې دي، په تور بازار کې، په ټوله کې په افغانانو باندې هغه چې ستونزې لري چې باید پاکستان ته لاړ شي او په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، څومره پاکستانیانو ته د کاروبار زمینه پیدا کړې د دغه افغانانو ستونزې؟
بالکل فرید جانې، کوم افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې دي، دا خو یو حساب کومه فکر وکړو، زمونږ په افغانستان تر ټولو زیاته شتمنی چې کومه وا د افغانانو سره ډېر پیسې دار خلک چې و عام خلک افغانستان کې چې ویخي او عادي قسم وي، یعنی د نسبتا اقتصاد هر څه خوي، نو په میلیون هاو کسان راغله افغانستان پاکستان ته چې خپل څومره شتمنی هم و کورونه خرج کړل، څه چې ول ور سره سری خرج کړل، ټول په دې پاکستان کې په دې دوه درو کلونو کې مصرف کړل، یعنی زه خپل د سترګو لیدلې حالت درته وایم، داسې کورنۍ چې یعنی دلته په لکونو لکونو پیسې، یعنی فکر وکړه ما صرف یو کورنۍ دوه کورنۍ لس کورنۍ به مې لیدلې وي، په زرهاو کورنۍ خپل ټوله شتمن دلته، یعنی دا د پاکستان د دولت په ګټه ده، امې د عام ولس په ګټه ده، همدا اوس چې د دې پاکستانی رستورانتونو نه پوښتنه کوي، د هوټلونو نه پوښتنه کوي، ګیسټ هاوسونو نه پوښتنه کوي، دسې خوشحال دي چې له حد نه ډېر، ځکه چې ویل کومه وخت افغانان راغلي زمونږ اقتصاد په پښو ودرېدلی ده، یعنی فکر وکړه که یو خوراک قابلي یو پاکستانی ده په مثلا که په ډېر کم قیمت وي، یو افغاني دی په 2000-3000 کلداري ورکوي، یعنی ته فکر وکړه، یعنی په هر لحاظ که موږ فکر وکړو د افغانانو راتګ باندې د پاکستان د عام ملت اقتصاد چې کوم د هغه ډیر زیات لوړ شو. شخصا زه په خپل چې کوم شهره کې فکر وکم، دوه نیم کاله مخکې چې زه دلته راغلی او ما په دې شهره کې د ګوتو په شمار سو بلډینګونه ول او سو کورونه ول، اوس چې ته راشي دا شهره وګوري په دې دوه نیم کلونو کې په دومره سرعت سره دومره بلډینګونه جوړ شول چې بالکل ځای نشته چې نور خلک راشي ځای واخلي او ځان ته کور جوړ کړي. نو د افغانستان د خلکو راتګ د دوی په اقتصاد باندې ډیره مثبت اغیزه وکړله، زمونږ د افغانانو ټوله شتمنی په درې کلونو کې د پاکستان دولت د پاکستان عامو خلکو جیبونو ته لاړه.
مننه کور ودان. سادات صاحب، تاسو راته په ترکیه کې هم دا وضعیت ده، ځکه چې ترکیه ته خو بیا د پاکستان نسبت ډیر پیسې دار خلک تللی دي د افغانستان نه.
دلته خو دلته واقعا چې افغانستان نه راغلي افغانان هغه کوم خلک چې دلته خو فل حال بر په ترکیه هوا کې کوم کسان چې سیاسي کسانو هغه ټول دلته راغلي، دلته کورونه هم لري، دلته ساختمانونه هم لري او نور داسې کاروبار هم لري، نو بل دلته هم چې دلته دغه خلکو لپاره د دې دا کومه ساحه چې وچالته اصلا د ځای د اوسیدونکو ځای نو، خو دلته چې زموږ تاسو د افغانان راغله دلته ځای واغستو او دلته آبادیګانه وکړي، همدارنګه دلته زمونږ د افغانستان د خلکو د اقتصاد نه پیسې راوصل د هیواد ته، دلته هم زیات منافع لري دلته.
ودانه کور ودان، تاسو بیرته راګرځم. پختون صاحب را سره دی، ستړي مشه پختون صاحب، تاسو هم پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او خبرې مور.
بل شال خوري، سلامونه مې قبول کا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ستړي مشه
خوري کې ډېر څه موضوع متاکلې ده، و شه وزیر هم در کوم دا ساسي رادیو وس کما اوریدل کیږي، نو په دغه په موضوع باندې پوهیږم. خبره دا چې موږ افغانان قسم زوریدلی یو، قسم زیپ یو، قسم په غربت کې په مسکنات کې واقع یو، خو موږ د خپل پر گاونډیانو باندې درې حق لرو، یو د اسلام د اسلامیت حق پر لرو، بل د گاونډیتوب حق پر لرو، او بل د بشریت حق پر لرو، که په ټول جهان باندې د بشر حق لرو، پر دوی باندې درې حق لرو. که زه دا موضوع د سراون غاړم دا لن نظر ورکم، په صدر کې د اسلام خوري کې تر ډیرو قرنو پورې، تر ډیرو قراینو پورې په دا مسلمانانو کې، لکه دا اوسې په اروپایانو کې ویزه نشته، یعنی هر سړی کولی شي بل مملکت ته بې ویزې ولاړ شي، دغسې به یې کنه هم خطا وتلی انشاءالله. نو په مسلمانانو کې د اسلام سرحد نه درلودې، په مسلمانانو کې ویزه نه و، اسلام د اسلام غړو، اسلام د اسلام رګو، بس التمور خور او ارشې ملمدې مسلمان پر مسلمان تر هم درلودې، د ویزه او پاسپورت نه و، بل مسلمان کولای شي چې بل مسلمان خاورې ته ورشي، د بل مسلمان مملکت ته ورشي، الته پناهنده شي یا پرزند دغه شي ورشي، الته به ډېر استقبال د بل مسلمان کېدی. ولیکن چون چې په امت کې وعدت را په امت کې وعدت ختم سو، زموږ په مابین کې به اتفاقي او قوت ختم سو، همبستګي او همپذیري ختم سو، امت پر امت مسلط سو، نو دا خبرې رالی. نو اوس یو خبره کول غواړم، هغه خبره دا ده چې کسنن مول افغانان ډیر دی عزت یو د خپل گاونډیان د لاسه، دا چې زموږ مهاجرین د هرې روت په سین کې غرکیږي یا په نامه د غیر قانوني او غیر مجال چې موږ ور اوړو او موږ په مرمۍ وشتل کیږو، د پښتون سړی مو هم نشته، څوک هم نشته چې پښتنه وکړي چې دا افغان پر څه شي مړ دی، دا انسان پر څه شي مړ دی، د دې ګناه دغه چې بیکار دی، د شوکه نه دی راغلی، د بیکاری او د غربت څخه مملکت ته راوښتی دی. نو د دې باید د پښتون سړی پیدا شي، د پښتون سړی هغه وخت پیدا کیږي چې موږ سر ولرو، غمخور ولرو، سرپرست ولرو. او بل دا د هر نظام پر دې دا د هر نظام کدا حکومت کبل حکومت کبل حکومت کڅوک یو سړی د ملت خپل رعیت بولی چې الته ورزی درابری پسته خبري سره کوي، باید ال درهبر خبر رابر پورته کوي، د مشر خبر مشر پورته کوي، د عزتمن سړی خبر عزتمن سړی باندې شلګیږي. نو دا باید الته دقیقا مانادار او با صلاحیت او صادقانه خبري د جانبینو ترمابین وشي، داسې خبري وشي تر څو چې موږ افغانان خپل د عزت صاحبان کیږو، تر څو چې افغانان ته روزګار پیدا کیږي. هلته د ایراني چارواکو سره باید دا خبري وشي چې زموږ پر مهاجرینو باید تر هم باید وشي. تاسې ګوري موږ مهاجر پاکستان کې څونه بې عزت دي، په ایران کې څونه بې عزت دي، دا زموږ رهبران که د هر نظام رهبران دي. الته ورځي یو خبري سره وکي، یو میاش پر مهاجرون باندې نوکي آرامي، یو میاش باندې بیا هغه عاشق کاسره زوم، باید مانادار خبري وشي. او که مانادار خبري نه کیږي، باید زموږ مسؤلین کوشش وکي د جهان سره سازش وکي تر څو چې دلته زموږ ځوانان ته کار پیدا شي. هیڅ سړی د مجبورې نه ځي ایران او پاکستان ته یا نورو ممالک.
مننه کارودان ژوندۍ اوسي پښتون صاحب چاړي کې د نیولې وان له نظره دي هم مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به توخی صاحب ته ورشو. تاسو ستړي مشه نو مراد تو اخلي لکم زماري کې نیولې مهرباني.
السلام علیکم. السلام درخواست
ستړي مشه
د محمد د زابل ولایت شمول زو خرابي ورسره
کوي. زابل ستړي مشه مننه کارودان لند ساسه نظر او تاسو خو کله د غنډي هوادون ته نه استیت للی د کار لپاره یم داسې په شکر
پر دې خو زما خو په دستور کو باندې توري و بره لدی زما نن سره مروز د شزل پاکستان سره علم
څنګه ولت افغانان څنګه تاسو اتمن تداوی ته للی وای
م زه خپل تداوی ته للی او ما سره ودا سم برګری وای چې دا غ سرطان دا نه و برده ته په کاچاکلار باندې کاچاکبر بوتو 15000 روپۍ هم بای فورو ته ورکړي درې درې زره بیا کاچاکبر ته ورکړي بیا چې ته ولاړو اخم لار سی و هغه د معروف پر ولسوالۍ د کندهار مربوط و اغلار نو بیا چې ولاړو ته درې شپې مرته وکړي هغه کوم کاچاکبر سی و کاچاکبر په افغانانو ملنډ ویلې و افغانان کاچاکبر لارې نه وی جوړې کړې سل کسان موږ په یوه شله کې درې شپې مرته وکړي د سړی پر سر باندې درې درې زره کندهارې ولنن میلار جوړ کړې ده نن هم اړو سبا هم اړو بل اخر د دولت طالبان هم د طالبانو دا نور شول چې په داخل کوولي په مسلمانو ملنډ وي په افغانانو باندې بیا موږ 15 کسان د شپې پر تار وواتو تر دا چې مخردار وواتو بیا ولاړو بیا مې ځای مټر پیدا کړی مټر ته تپښینه پرې ته بلوچستان کې پښین ورته وای د کوټ سره ته دې پر دې زره کندهارې کړیا برخه د سړی پر سر باندې شپږ بیا په لار کې پای نور افغانانو هغه پاکستان په جانو نیولی وو نه لکه ول مړی په شاله کې کښته کړو بیا موږ مټروان ورولې د اسلام افغانان دي ته د خدای لپاره یو همکاري وکړه بیا تر اتو کسانو باندې 80000 کندهارې ورکړې وې دغه 80000 کندهارې تر اتو کسانو باندې ورکړې دغه اته کسان یې را خلاص کړو.
او په لار کې خو وهل تکول دا بغیر دینه چې پیسې واخلي نورې څه ستونزې وي
دغه اته کسان یې دغه هلته ویلي وو چې ولارې دای نه سوې بیا په مشر کې راوړو دغه ته موږ په خپله ویلي دو که سات سره واغې جن وړې وو که ټلیفون ور سره واغې جن وړې وو ډېرې بې عزته کړي وو، بلکې دا هلته رسولي وو چې هغو د خپل موټر ته خطای نه سوی، موږ تر لاسو راشوه کړو و بوتم راوس و پرېمزل بیا موټر ته وختو. دا خلک روان د چش دپاره و، دا د مزدرۍ دپاره روان و، دا نه هلته بل کار کوئ نه بل ژوند کوئ، دا پاکستان کې کولې ته تلو د کولې کار یې کوئ. نو زموږ د پاکستانیانو څخه د غونې ګرانه سته، لکه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو سته چې دوی په دا سرحد باندې ولاړې تنخواب یې ورکوي، او هغه دوی د افغانانو یو غم نه کوي. هغه ته یوه شیله کې سل کسان درې شپې ناستې دی، د دې غم یې نه وي چې دا خلک دلته څه کوي ستا سره کوړه کړي دي. او دا قاچاقبر څه دی دا نه شي ویلی چې قاچاقبر تا دا درې سوه کسان دلته بوږي تږي په شیله کې کښېنول دي. د خدای په لحاظ دا خو انسانان دي، حیوانان خو نه دي، ولې داسې کوي؟ او د هغې خواسته بیا زه پر بله لار باندې رالم، بیا مې درې زره روپۍ قاچاقبر ته ورکړې، بیا راواړولم د شپې پر دوه بجې باندې
مننه مننه دا کوم سترګو لیدلی حال چې تاسو بیان کړی دی. اواز یې په دې ستونزه کې ساسي په څیر باندې په سلهاو په زرهاو نور افغانان دي چې دوی مریضان لري، غواړي چې پاکستان ته یوسي، په افغانستان کې تداوی امکان لري، غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي. خو متاسفانه چې دا ستونزې ټول افغانان ورسره لاس ګریوان دي. ډېره مننه کور ودان چې راغلې د سترګو لیدلی حال دې بیان کړو.
یو پېشنهاد ما مخکې ته کړو، درې دې خور
و ووز ما په یاد د مالودین صاحب سره په غیړه خبرې م کړې وی، او هغه ما سره ژمنه کړې ده چې هغه به په دې مسله خبرې کوي. تیر و نه چې کوم موضوعات هغه خستی وو، هغه ول چې د مناسبتي ورزيدي دي، او تور زړی کې په فیسبوک کې زموږ اوریدونکو ډیره غوښتنه کړې و. ساسي پیشنهاد ما په یاد دی، زما د پښتون صاحب پیشنهاد هم په یاد دی، زما نه دی هیر زابلی صاحب بيخي پته بيخي بيغه مو سي زما په یاد دی.
کور ودان خدای پاکتی قدر وکړه، خدای دې
مننه کور ودان کور ودان. ورزو توخی صاحب ته کاوریدونکو بیا به توخی صاحب نو سره واخلو. توخی صاحب پرسته یو کې راته وایست دغه وضعیت روان دی، افغانان زیاتره په ځانګړي توګه ځوانان زړه ښه کوي په داسې یو وضعیت کې مزي چې په ایران کې کار وکړي یا کار پیدا کړي. تاسو هغه ځوانانو ته چې د افغانستان د نن دي او هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي په کار پسې، څه ورته ویل غواړي؟
زه خو هغه ځوانانو ته لرم چې اول خو په قاچاقي لارو باندې مراد وي، که په قاچاقي لارو نه وي بیا دې د ویزې له لارې سه ایران ته راداخل شي. د قاچاقي ژوند اوس دلته ډېر د افغانانو سخت ده، نه ځای پیدا کولای شي، نه کار پیدا کولای شي، نه امکانات ورته برابرېږي. کوم افغانان چې دلته غیر مجاز دي، یا ټکر وکړي، یا موټر ووهي، یا لاس مات شي، پر هغو باندې دونه خرڅ راځي چې بېخي تر حده اوښتی. نو هغو ځوانانو ته زما دا درخواست دا غوښتنه ځینې کوم چې د قاچاقي لارو څخه خو دې بېخي حرکت نه راکوي چې د ایران پر طرف باندې راشي. پر مرز باندې افغانان ولي دا هر ورځ باندې پر مرز څلور نفره پنځه نفره زموږ افغانان شهیدان کېږي، ولې چې ګیرې کې هغه زیرهیي تر دې حالاته رسوي چې هغه بیا دوم وارې زړه نه کښه سي د قاچاقي لارو څخه د ایران په طرف باندې راشي.
او کارم په هغه اندازه چې ځوانان فکر کوي چې په ایران کې شته نشته،
نشته کار نشته. اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز دي، هغو خلکو ته نشته بل کارونه سيسته. اوس سخت کارونه ټول د افغانانو ته دغه دي چې په افغانانو باندې وکړي، راحت کارونه چې د ایرانیان په خپله کوي. نو سخت کارونه موږ ته په لاس راکوي، هغه سخت کارونه چې روپۍ هم دغه سختۍ پر اندازه باندې موږ ته نه راکوي. نو کارونه خو اول غیر مجاز خلکو ته کارونه نه پیدا کیږي، چې پیدا شي.
یا د توخی صاحب اړیکه مو له لاسه ورکړه، ډېرې مننه توخی صاحب سره مو خدای پاماني کوله. وربشو اغلی اکبری ته، تاسې افغان کډوالو ته په ځانګړي توګه هغه کسان چې په افغانستان کې ورته ډېرې امنیتي ستونزې نشته ده، یا د دې احتمال شته چې له افغانستان د نننۍ هغه د کیسونو پروسس وشي، او یا د کار په لټه باندې غواړي پاکستان ته لاړ شي، تاسې هلته ژوند کړی، وضعیت مو کتلی دی، څه ورته وایي؟
مننه کوم. ډیره ښه پوښتنه ده فریده جانې. زما سره زما خو تقریبا د دوه نیم کال نه زیات ټایم وشو زه دلته یم، نو ډیری همکاران ډیری دوستان ما سره اړیکه نیسي. مینه جانې زه غواړم راشم هلته، یا زه غواړم د کار لپاره چې کار وکړم، دلته بیکاري ده، غواړم کیس لپاره. زما یوازینۍ خبره همدا ده ورته، او کوم دوستان چې همدا اوس تاسې د خپرونې اورېدونکي دي، دوی ته هم دا وایم چې نه پلیز، که مو کیس له هغه ځای څخه پروسس کیږي په هیڅ وجه باندې دلته رانه شي، ستاسې به دا فکر وي چې حداقل پاکستان ته لاړ شو، لږ آزادي خو لرو، په آزاده توګه کولی شو، یو پارک ته لاړ شو، چکر ته لاړ شو، لږ مو ذهن آراموي. بالکل داسې نه ده، بالکل داسې نه ده چې تاسې ته امنیتي ستونزې کمې وي یا نه وي، په هیڅ وجه باندې د کار لپاره، د کیس د پروسس لپاره پاکستان ته مه راځئ. چې که د افغانستان ممکن وي دا خو ډیره ښه خبره ده، او که نه وي چې ډیر مجبور وي چې راځئ، هم تاسې باید ویزه ولرئ. که ویزه ونه لرئ، که تاسې دلته یو هوټل ته ځئ د یوې شپې لپاره، یو اتاق نیسئ، نو بالکل یې نه درته درکوي. او که درکوي هم، که هغه اتاق په 2000 تا ته به 15000 په 20000 درکوي، ځکه چې وایي ته غیر قانوني یې. هغه په هغه حالت کې که ته د هغه خبره ونه منې، هغه کولی شي پولیس ته زنګ ووهي، تا په ګیر ورکړي، وړي دي جیل ته، لس چنده تاواني کېږي. نو دې شیانو ته مو ډېر پام وي، که راځئ په ویزه راشي، او که مو ډېر ضروري کار نه وي، بالکل مه راځئ دلته.
او هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې وایي لورګانې مو دلته له تعلیمه پاتې کېږي، پاکستان ته ځو، که حداقل وکولی شي هلته ښوونځي ته لاړ شي؟
بالکل، دلته کله تعلیم شته چې دوی تعلیم لپاره راځي؟ دا بالکل غلط فکر ده چې زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به پوهنتون وایم، زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به کورسونه وایم، زه به هلته مکتب ته خپل اولاد نه. بالکل دا سوچ که چا سره هم وي، دا بالکل ناسم ده. موږ خو دلته یو چې دلته راشي، در په در به شي. یعنی کوم هدف باندې چې ته دلته راځي، بالخصوص د تعلیم نشته دی افغانانو لپاره، نه صحیح کورس شته، کورس یې نه پرېږدي افغانانو لپاره، مکتب نشته دی افغانانو لپاره، پوهنتون نشته. پوهنتون په یو صورت کې ده چې په سکالرشپ باندې راشي، په غیر لاغه نه بالکل دی افغانانو لپاره دلته تعلیم نشته.
او هغه کسان چې بیا پیسې ولري، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، که پیسې ولري بیا قیمته تکولی شي، یو څه واخلي یا کور ونیسي، هغوی چې بیا پیسې ولري هغوی ته څنګه ده؟
نه فرده جان، دلته کې بیخي پیسې هم ولري ته نشي کولی چې خپل اولاد مکتب ته شامل کړي. دوی بالکل افغانانو ته
خیاده غلی اکبری اړیکه مو له لاسه ورکړه. اخه ده چې بیرته ورسره تماس ونه نیسئ، ځکه چې موږ هغه وروستۍ خبرې واورېدلې. ډېره مننه چې غلی اکبری
حقیقته شو. فریده جانې، دلته چې بیخي یو افغان بیخي میلیونر هم اوسېږي چې وغواړي خپل اولاد په مکتب کې داخله ورته وکړي، په هیڅ صورت یې نه شي کولی، په هیڅ صورت. یعنی دا بالکل ناممکنه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان غلی اکبری چې راغلی د پاکستان وضعیت چې هلته افغان کډوال له څه حالت سره مخ دي، موږ سره دې خپل نظر شریک کړو. په دې هیله چې په دغې دواړو هیوادونو، ایران او پاکستان کې، زموږ د کډوالو ستونزې حل شي، او د طالبانو حکومت دې برخې ته جدي پام وکړي. سادات صاحب، تاسې تر اعظم تاسې په ترکیه کې یاستئ، هلته افغانان وینئ، او په دې وروستیو کې چې ترکیه نه یوازې په عامه افغانانو، بلکې په پخوانیو چارواکو هم ویزې قطع کړي دي، څه وایي افغان ځوانانو ته، افغانانو ته چې ترکیه ته در تک څومره له خطره ډک دی؟
وطن کې د ما هیله دا ده چې خپل وطن کې د روسي کا ډېر ورته ستونزه مشکلات نه وي. بدبختانه چې دلته راځي، په لاره کې وکل کېږي، وژل کېږي. متاسفانه چې هیڅوک یې د بخاص وړ شخص نه شه دلته. نو هیله مې دا ده چې ماته انشاءالله پاتې شي، او یوه ارزو دا ده چې د فعلي حکومت نه چې هلته ځوانانو ته کار برابر کړي، د کار زمینه باید ورته برابر شي، چې هغه ځوانان دلته فعلاً راځي چې هغه په افغانستان کې 10 کاله، 12 کاله، 13 کاله د خپل زحمت لپاره چې هلته په افغانستان کې درس وایلی، دا هغه ځوانان راځي. هیله ده چې دغې ته د کار زمینه برابر شي، او دغه ځوانان هم د افغانستانه بهر رانیسي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ، او په دغې دریو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ستونزې مو راسره شریکې کړې. هیله ده چې د طالبانو حکومت دغه مسایلو ته پام وکړي، او جدي ورته پام وکړي، تر څو دغه افغانانو ستونزې حل شي. موږ ته په واټساپ باندې هم ځینو اورېدونکو خپل غږونه رالیږلي دي چې دوی په ایران کې میشتي، او شکایت کوي چې په ایران کې له څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ دي. دا پیغامونه اورو، او په همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو.
موږ خو یاره مسافر یو، بس داسې په ایران کې وروره
بالا وز و روزگار بوده اخراتی ده به بل کشور کیو نو بالا که سار سی ورار سو کار کهو شانسی تاتیل کو پریوزو او کارمو که رو رو بالا بسیدیو سباز ایرانی هم پیسی نالا کهی زور مو نور سرزی از ده مشکلات زین راقلی مسافری بدا غیرنگا بانی تیرو رو رو که بل زای تشیری مانا بلار سو دیه کار زین بل زای بلار سو منگر ماشین در بست نیسو چی مانا بلار سو ممران دی از ده مشکلاتون دی رو رو بالا خلاصه مشکلات دای شي دي نو بالا کچيري مقصد وطن کې ان شاء الله تعالی اواز او کاروبار وي او شي مي وي خپل ته مونږ راتلو نو بالا خپل وطن مو نه پرشوي
په ایران کې هم تران مهاجر روزوند ورځ په خرابېده روان ده او حکومت سره حقوق یې غمې په سر کې نه راکول کې زمړوي وخت باندې باسي په زاوی مطلب نه راکوي حقوق ته مخار سره کړای د میاشتې په سر کې نیو زنه داسې نور دی روانه ست نیو خې د ایران دی مهاجر ګرمي وي ډيري بیا موږ خپل حقوق له خاطر کار نه سپرخو چور پرېږدو موږ حقوق نه راخي مهاجرت ځوان د وتی دی په ایران کې ازادي شانسته بیا د خپل کار ما څه وس په کار کې نور ته ازادي نه ست ازادي خپل کار کې د ازادي په دښته په پروت نو دا د ودا ستوري څلور کال کې او دوی میاشتې په ایران کې نه بلکې زه ټول افغانان د وسه
زه درې کال کې چې په ایران کې ژوند کوم په درې کاله کې ما یو دوه نه کله نو ټول هیوادواله ته مې دا غدی چې د ایران نه لاس واخل ډیر مهاجر وسه هم مینم چې په را روان دي او روان دي بي عزت کیږي وهل کیږي شړل کیږي کوم مو پاسپورت او شای مې چې جوړوي کومنتن په ایران کې نه ور کوي نو یا ورته چیرې کړی وي یا لاغه سره مې را دي مارس کی ځکه زمونږ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی بدبختانه په دې مشکل سره او بل خبره مې دا ده چې سارت مقام خستړی دی کې خکار درمنوي کې بیا دی ولغت هم سی وه بي عزت دی کې ودی شړي نظام ټول مرګره ته او ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې ایران لاس واخلیا په ایران کې کومه سم خاطره څوک نه لري ټول ترخی خاطري دي زما دا ترخی خاطري چې ما درې میاشتې وې ایران ته کار وکړ په درې میاشتې کې ما ته ور پیرا نه کله بي عزت یان دی وی محلمه بیا چې بیرون کلمه اوس مې دوه میاشتې کې چې وتا کې پروت یم کار بار نشته دی نو په دې شله چې زما پیغام یو ځای ونیسي
السلام علیکم دې ازاد را ټول قدرمنو ورېدم ته خدای دې ټول جوړو روح شاله بي زه خو ما امید غوله باسمه ایران کې په حاله مشرپیت لره مچو کې داری دی افغانستان په اصطلاح چوکې داری ورته وي او دلته چې دای نیګوانی ورته وي کار کو بس لګیایو پر دې کار نو لا ډیر سختي پر دې هیواد سخته خبره ده له هر څه نه لري له وطن نه لري له کور لري دا نو ډیر سخت مرتيري په باندې ډیر په زجر په تکلیف نه پوه کې هر لحظه سړی خپل وطن لري دی خپل کور لري دی خپل بچیانو لري دی دا نو ډیره ډیر سخته صحنه ده بل پر دې کارونو سره سخت دي ډیر سخت دي او ګرمي ډیره بده ګرمي ده دی خو تاسو کله ایران کې داسې ګرمي ده چې هیڅ کار تلار تر بیګا پورې چې مرته ودرېږو انداړو کې متبشکل وسوځيږي دا رقم ګرمي ده اند سړی اړو کې سوځي خو بیا هم پر دې مزوري سخت ده نن پرې دي چې روزګاری روزګار اسو یا سوري تلې ودرېږو سوري مورې نسته مرته سم مرته کار کو تر بیګا پورې نو په وکی په یخه وبم ملاو سیم خدای که باځي جی به خېخه مې وبم نه ملاوي نو د مسافر عمر ډېر سخت عمر ده د ما د خدای د ټولو مسافر باندې خدای ورحمېږي مسافرینو ډېر سخت زجر عمر ده ډېر سخت عمر ده الله دې په موږ مسافر باندې په ټولو ځوانانو کغه په هر هیواد کې الله دې په ټولو ورحمېږي زه ما امید ګل عباسم چې د زړه درد په ټولو درته وویل او بل دغه سندره راته نشر کړه دی نغمه یا دی بل کوم سندرغاړي
ډاکټر احمد الله ادیب د افغانستان اوسیدونکی او فعال حال په ایران کې مسافر یو والا سه ته مسافرې ژوندون خو تاسو یو ژوندون دی چې کله سهار را پاسیګو د دې په لاټه کې یو چې دلته باید د خپل ته ژوند تیرول لپاره یو څه کار باید څه کار باید دی چې دلته ژوند پر تیر شي شپې ورځې پر تیر شي د دې په تلاش کې یو بس چې کار پیدا شي دا هیوادونه خو چې دی د خپل هیواد ځای ته مونږ نشي رسیدای خو به خو متاسفانه چې ځینې مشکلات شته چې کار او بار نشته روزګار نشته اکثریت به په پهمه خلک خپل هیواد پریښی دی او دلته را کډوال شوی دی او مسافر شوی دی څوک نور هیوادو ته بس د مسافرې ژوندون خو ډېر سخت ژوندون وي، پرې ژوند تېرول مشکلات لري.
زما سلامونه دې ورسیږي د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو کتونکو ته. زه حکمت الله غورځنګ د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه اوسمهال په ایران کې د مسافرې شپې او ورځې تېرووم. حال دا چې د مسافرې شپې او ورځې د ایران په خاوره کې سخت دي، ځکه چې له ګواښونو سره مخ دي. تلل راتلل راتللې کچاکي له ډېرو کړاوونو، هغه غرونو، دښتو، تندو، لوغو راباد، بیا خپل مقام یا مادب ته رسېدنه سخته ده. فلحال اوس د ایران بندر عباس ښار کې کار بخت یم. په دې ځایه در رسېدلو مو ډېرې سختۍ کار کړی، ځکه چې موږ کچاکي یوازې زونه ډېری افغانان نه لیدي. کچاکي دي څوک ردي مرس کوي، څوک راځي، داسې له ژوند مو له داهنو څخه. ما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو څخه دا هیله ده چې خپل زامن، وریرونه، لمسیان، د کورنۍ هېڅ غړی مو ایران ته کچاکي مه رالېږئ. لارې له حد نه زیاتې خرابې شوې دي، لارې باندې ویشتل دي، هلته پاتې کېدل دي. زیات خلک مو ولیدو، له منځه تللي وو. هلته یې خپل روح لوی متعال رب ته سپارلې وله. دا هم د کچاکي راتګ انجام ده. زه خپله کچاکي راغلی یم، خپل والد لپاره به هېڅ کچاکي را نه شي. تلې دي موږ ژوند له ډېرو ګواښونو سره مخ ده. سهار کار ته ځو، هغه خپل ګران افغانستان و په زړه کې وي، تر څو له کاره راځم. الله تعالی دې نور په دا مظلوم افغانانو باندې ورحمېږي. د که د نړۍ په هر ګوټ وي، که په ایران، ترکیه، اروپایي هېوادونو کې، الله تعالی دې ورباندې ورحمېږي. الله تعالی دې خپل کور ته به او دا خوار افغانستان ته بوځي. الله تعالی دې موږ تاسو وطن آباد کړي.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سلام
تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سما دیرا غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے